د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شیبر کوربیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري یا ریکا په غونډه کې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات خپره وو. خبرونه فرشته جلال سي اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حکومت باید د ستونزې د حل لپاره بله لاره پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر وایي نړیوال باید د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې هیوادونه باید د یوې ښې راتلونکي د جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له فرصتونو استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو په کانفرنس یا ریکا کې خبرې کولې. ویل چې د افغانستان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره کار ته ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره ورسیږي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمهییزو اقتصادي همکاریو د کانفرنس شپږم دور دی. د دغه کانفرنس لپاره د سیمې د هیوادونو استازي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي کابل ته تللي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسېد او په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې سي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. نو حکومت باید د سیمې د امنیت لپاره بللار پیدا کړي. په ډنډغوري کې خلک وایي د جګړې له امله سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي، کلي تخریب سوي او خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استازي شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو مشکل ته پام وکړي.
و جنگ هم چرا خان پیش میبرن که از خود شهر پلخمری
دا وایي جګړه داسې کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پلخمرۍ له مرکزه پر ډنډغوري ډزې کوي او هغه سیمې چې طالبان پکې دي کمې ویشتل کېږي او متاسفانه د ملکي خلکو پر ځایونو زیاتې حملې کېږي. خو د بغلان امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عمل کوي او وسلوال طالبان د ملکي خلکو په سیمو کې پټېږي. د کونړ په سرکانو، مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو له امله زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب سوي او حکومت باید د سیند د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په دې ولسوالیو خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې باید کانال یا یوه ستره ویاله تېره سي څو د سیلونو مخنیوی وسي او د خلکو زراعتي ځمکې هم خړوب سي.
که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې، بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدېږي انشاءالله د دې اسانتیاوې ورکړو او ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو.
دا د سرکانو یو قومي مشر و. د کونړوالي له خلکو سره ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته رسېدلي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه دېرش وسلوال ووژل سول او پنځه ویشت تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل سوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسکر وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن په دوه چاودنو کې پنځه تنه ووژل سول. اوله چاودنه د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسوه چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو دوه افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شوي دي. وسلوالو کسانو نن یو پولیس چې د هوایي ډګر پر سړک کار کاوه وویشت او زخمی عسکر روغتون ته ولېږدول سو. پولیسو د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمه محاصره کړې او د دریو حمله کوونکو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. څو ساعته تر دې مخکې د وسلوالو یوې ډلې د دوشنبه ښار په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته وسلواله حمله وکړه. پولیس وایي د حمله کوونکو مشري ضیاءالدین عبداللایوف په نوم یوه سړی کوله چې د نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ولسمشر پوتین وویل چې په دې اړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس نن د دغه هیواد په لرې ختیځ کې د ولادیواستوک په ښار کې خبرې کولې. ده وویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو یې د ترکیې، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په سوریه کې د تاریخي آثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د دغه هیواد په پالمیرا ښار کې درې ډیر لرغوني برجور قبرونه ونړول. مامون عبدالکریم نن خبري رسنیو ته ویلي چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زیږیدو څلور څلوېښت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوي دي. د عبدالکریم په وینا دغه برجور قبرونه ډیر ښکلي او د پالمیرا ښار تر ټولو لرغوني تاریخي نقشه وي. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې دوه معبدونه هم چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل کړي وو په وروستیو دوو اونیو کې نړولي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبرې سره کوي. په دې اړه به نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم یوه بیړنۍ غونډه وسي. رپورټونه وایي چې د هنګري د پلازمینې بوداپست د ریل ګاډي په اډه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګري چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانا ته ولاړ سي اول اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته پورته سي، خو وروسته یې هغوی په زور د کډوالو یوې کم ته پنننوتلو مجبور کړل. روان کال لږ تر لږه 3.5 لک کسان چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله تیښتې ته مجبور شوي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د جرمني صدر اعظم وایي چې جرمني به له غیر قانوني کډوالو سره چې دغه هیواد ته ورځي د هر هغه مرسته وکړي چې د اخلاقي اصولو پر اساس دوی خپل مسؤلیت ګڼي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي د کډوالو ستونزه د اروپایي اتحادیه ګډه ستونزه ده او ټول هیوادونه باید دغې ستونزې ته مسؤلانه جواب ووایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا غونډه ته ولسمشر اشرف غنی وویل او د سیمه د هیوادونو په مشانو یې غږ وکړ چې راځي له فرصتونو استفاده وکړو. د ریکا په غونډه کې د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز برخه اخیستې ده او د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته هغه غوښتنې په ډاګه کړې چې کابل به له سرتاج عزیز څخه وکړي.
د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
په کونړ کې قومي مشرانو د یو کانال د جوړېدو وړاندیز کړی.
په ډېر لږ خرچه باندې د ملورې ولسوالۍ نه دا واله را تېرېږي هم د کونړې خاصه پورې اویا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي.
د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي د آسیا د غوره لیګ د سیالیو اتلان شول.
د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. اسادی رادو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسادی رادو د اف ام په 3.15 خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د سیمه ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکو د جوړولو لپاره لوی بل سره همکاري وکړي او لشته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکاش په جنبه غونډه ته په دوهم ورځ وویل افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره وي. په همدې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو استازیو د افغانستان له لارې د ترانزیت او د غراز د انرژۍ په برخه کې د سترو پروژو عملي کول کول مهم وبلل او وسخه املاتر څرګند کړ. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او له دغو فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسي. ولسمشر غنی نن د ریکا شپږ د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې غونډې په دوهمه ورځ وویل چې افغان حکومت د سیمه ییزې پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي مرکز بدل سي. دی وایي موږ یو نړیوال او سیمه ییز شراکت غواړو. موږ په افغانستان کې د سیمې د پانګونې ملاتړ کوو. د دې کار لپاره ژمنتیا او اراده موجوده ده. زموږ هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیټي مرکز بدل سي. ولسمشر د خپلو خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډېر زیات دي او دغه هیواد د اوبو پراخې زیرمې لري. د دغه راز د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی واوسي. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بهرنیو او د ترکمنستان د مالي وزیرانو د افغانستان له لارې د ځینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپي له عملي کېدو ملاتړ څرګند کړ. خو دوی د افغانستان امنیت او ثبات د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره یوه کلیدي مسله یاده کړه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نښلولو لپاره یوه بېساري مهمه ترانزیټي پروژه یاده کړه او وی ویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی څو د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اورګاډي پټلۍ جوړه کړي او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لار هواره کړي. ده د افغانستان له لارې د کاسا زر او ټاپي پروژو له عملي کېدو ملاتړ وکړ. دی وایي پاکستان په بشپړه توګه د دغو څو اړخیزو پروژو څخه ملاتړ کوي او موږ به د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره چې سیمه سره نښلوي خپله ونډه ادا کړو. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ په شپږمه غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیټ، سوداګرۍ او انرژي باندې خبرې کیږي. سرژنې غونډه د افغانستان له لارې د ورېښمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې ترسره شوه چې په پښې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله. تمه کیږي د غونډې نتایج او پریکړې نن د ورځې په وروستۍ کې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
د ریکا په غونډه کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. د پاکستان په استازیتوب د سر اعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته تېره ورځ وویل که چېرته کابل ترې وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي نو اسلام آباد به مرسته وکړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د تروریزم په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې په خبرو کې برخه منوي او که نوي. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې روښانه کړه. پرون د پاکستان د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دغه خبره کړې وه. نو کېدی شي چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د ریکا د غونډې تر څنګ له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ملالۍ بشیر له جاوید فیصل سره د مرکې په سر کې پوښتلي چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په ځواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالي منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات دي چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا کې کار وکړي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قربتوب به مخته ځي. له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو دا ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بل اخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي، او واقعیت دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي، یا به باور پر وکړي چې بیا یې د سولې د خبرو د بهیر باخه کړي؟ که یا
د سرتاچ عزیز د خبرو په ارتباط بیا هم زه همدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتحان له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه پر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره خی مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یا پر دې کار کوي چې د پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي، او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټولو خبرو وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان د توقع سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل وویل که پاکستان د افغانستان وړاندیزونه ومني، تر هغه وروسته به افغانستان پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان هم ګډون وکړي که ونه کړي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو له یو نوښت خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي افغان حکومت کولی شي چې د نورو هیوادونو د تجربو له مخې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او د فلیپین د شپږمې مناظرې په نامه په ویډیو کانفرنس کې پر دغې موضوع بحثونه وکړل. دا مناظره د جنگ او سولې د انسټیټیوټ په ابتکار جوړه شوې وه. د انسټیټیوټ مسؤلانو وویل هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې په کچه دا ډول مناظرې جوړې کړي او خلک له ذهني پلوه د سولې لیوال کړي. له کابله تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د افغانستان د مدني ټولنې فعالان په دې نظر دي چې د هغو هیوادونو تجربې چې جنگونه تیر کړي او سولې ته رسیدلي کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دوی وایي د افغانانو په اهتمام د هیوادونو ترمنځ د مناظرو له لارې د تجربو شریکول شته کړکېچونه کمولی شي. په همدې مقصد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ لخوا د افغانستان او فلیپین د مدني فعالانو ترمنځ یوه ویډیویي مناظره جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یو فعال عبدالرحمن شهاب د جوړې مناظرې د ګټو په هکله وویل.
به نظر ما بسیار مؤثر است، چون کشور فیلیپین در
دوبل زما په نظر دا ډول مناظرې مهمه دي، ځکه چې فیلیپین د افغانستان له وضعیت سره ورتواله کوم ستونزې چې مونږ لرو هغه هیواد هم لري. فیلیپین د مدني ټولنې للار وکړې شول چې په هیواد کې سولې ټینګ کړي. مونږ د هغه هیواد د تجربو په اساس کولای شو چې له خلکو او مخالفینو سره مناظرې جوړې او ذهنونه سولې ته آماده کړو. مدني ټولنه په دې برخه کې ښه رول لرلی شي.
جامع مدني میتنه رول فعال داشته باشه.
د افغانستان مدني فعالانو تاکید وکړ چې حکومت دې د مدني ټولنو په مشوره د سولې راوستلو ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د سولې ټینګښت یې په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د افغان حکومت د هڅو نښه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل هڅې کوي چې په افغانستان او سیمه کې ورته مناظرې جوړې او خلک او مخالفین د سولې راوستلو ته چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤول نور رحمان رحماني آزادی راډیو ته وویل چې هیله لري افغان حکومت د سولې پالیسي د هیواد له خلکو سره شریک کړي.
مناظره که ما داشتیم یا دیگه فعالیت هایی که ما داریم ای میتونه یک
دو بابل کوم مناظره و فعالیتونه که مونگ در لودل کولی شی ده خلق و غگ تر حکومت ورسه بی. حکومت هم ده سول حسی که بی، خو مونگ وارو ها غستونزی چه ده ده لار خند که گی پو گوتا کرو او حکومت خپل پالیسه ده خلق و ده غختون سرسمه عیار کری
مطابق به خواسته مردم عیار بکنن.
کارپوهان وای پکار ده چې حکومت د سولې په لاره کې یو واحد سیاست او واحده پالیسی غوره او عملی کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د وسانو ستونزو ریښې معلومه او د ورکولو هڅې دې تیز کړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وایي ځمکې د سیند په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړه شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لور به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه نور راپور له روحالله انوري څخه.
د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وایي ولسوالي د کونړ لوی سیند په غاړه پرته ده چې کله په سیند کې اوبه زیاتې شي نو د نورو ولسوالیو په څیرې کرهڼیزې ځمکې باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا وایي
زمونږ یوه ټوټه ځمکې چې زراعتي ځمکه لرو هغه هم د سیند په غاړه لرو او ټوله سیند تخریب کړې ده. زیاتې ځمکو مې زیمونه راجه کړل فصلونه وچولو او ځینې سیند ویوړلې کې د دې سرکانونه شروع او د پښت باراباته پورې زیات ځمکې زموږ د زمیندارو فصلونه د منځه تللې دي. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو موږ سره پوره همکاري وشو.
هغه وایي د سرکانو مراوري او خاص کونړ ولسوالۍ د سیند یو لور ته مخیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپېره بادونه لګېږي. خان پاچا وایي که چېرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د اوسنیو شاړو ځمکو څخه ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچه ځمکه زیاته لري، په ډېر لږه خرچه باندې د مروورې ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړې خاصه پورې او یا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي په ډېر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړي ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدېږي ان شاء الله د دې اسانتیا ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هېواد د ملا د تیر حیثیت لري نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هېواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره د مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي
او دا د ځان دپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندویو ټولنې دروازه وټکومه د غولاس د شیرازۍ خوشحالۍ او پرمختګ دپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅې وکړم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وایي د ولسمشر کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوې وه او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ولایت استیناف محکمې چارواکي او کارکوونکي وایي که چیرته دولت د دوی امنیت په کاري ساحه کې د لارې په اوږدو او په کور کې ټینګ نه کړي نو دوی به د محکمې دروازه وتړي او په خپلو کورونو کې به کښېني. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د استیناف محکمې کارکوونکي وایي که زموږ امنیت ته پاملرنه ونشي د محکمې دروازه تړو. په کندز ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي او چارواکي د دې ولایت د استیناف محکمې په انګړ کې په یو اعتراضیه غونډه کې سره راټول شوي وو. رسنیو ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کندز د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي فضل الرحمن فضلي د دغو معترضو قاضیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل کله چې یو قاضي د خپل د سر او د کورنۍ د خوندیتوب احساس نه کړي نو نشي کولای چې په کاره توګه د مجرمینو او قاتلانو دوسیې تعقیب او وڅېړي.
په لسګونو د مصالحانه غلاوي سرقتونه په لسګونه د اختطاف دوسیې عملا زموږ په میزو کې او په محاکمو کې او دغه قاضي صاحبانو تحت بررسي او تحت نظر لاندې قرار لري. دغه خلک چې تهدیدونه کوي اختطافونه کوي دوی پوهیږي چې زموږ د دغه ډلو زموږ د دغه افرادو اغه سرنوش تاکل دغه قاضیانو پلاس کده زکه دغه تهدیدونه او دغه ضربات چې دي اکثرا قوی قضایی ته په کندوز کې متوجه ده.
فضلی زیاته کړه په دې ورستوي کې د کندوز امنیت ډیر نازک شوی دی چې لکبلې قاضیانو ته امنیتي ګواښونه ډیر شوی دي او هر ورځ د استیناف محکمې قاضیان د غیر مسؤلو وسلوالو لخوا زورواکو لخوا او د وسلوالو مخالفانو لخوا په مرګ ګواښل کیږي. د محکمې رئیس ګواښ وکړ که چیرې سیمه ایز حکومت او مرکزي حکومت د قاضیانو د امنیت په اړه جدي اقدام ونه کړي، نو دوی به د استیناف محکمې دروازه بنده کړي او له کار کولو څخه به لاس واخلي.
زموږ امنیت سل په سلو کې تأمین نه وي، څه په کورو کې، څه په مسیر د لاره کې، څه په کاري دفترونو کې. موږ د تشویش و د ویرې و په داسې حالت کې عدالت تأمینولی نشو، مجبور یو چې احتجاجاً خپل د محاکم دروازې وتړو او خپلو کورو کې کینو.
نوموړي وویل چې له یو کال راهیسې درې تنه قاضیان په دې ولایت کې د تروریستانو لخوا وژل شوي دي او یو تن قاضي د ماین په چاودنې کې خپلې دوه پښې او یوه سترګه له لاسه ورکړې. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو قاضي 15 کلن زوی تښتول شوی دی. په عین وخت کې د کندز د استیناف محکمې یو تن کارکوونکي داسې وویل:
واقعا امنیت یو مهمه نگرانی ده. کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته ځي، اول دعا د امنیت کوي چې الله مجل هذا البلد امنه. نو کله چې امنیت نه وي، مشکله ده هلته کار کول. موږ ټول اطفال لرو، په دفتر کې موږ امنیت نه وي. موږ کله په دفتر کې کار کوو او موږ له کور نه نگران اوسو چې موږ مکتب ته ځي اطفال، دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. نو محترم مسؤولین امنیتونه دا تقاضا کوي چې په دې عقله دوی توجه وکړي.
بلې خواته د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې قاضیان کولی شي په ډاډه زړه په خپلو دفترونو کې کار وکړي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هغه ګواښونه چې قاضیانو ته متوجه دي شنډې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
ازادي راډیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو د اس ام اس لخ پرې روزه کې تخنیکی سونز لرو. د افغانستان د کرکټ نو لسکلن ټیم د وو وکټو په توپیر 13 ورځ د ماليزیا ټیم ته ماتې ورکړه. د ماليزیا ټیم د لسو لوبغاړو په سوسیدو د افغانستان ټیم ته 105 هدف وټاکه چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړای شول. د درو لوبغاړو په سوسیدو سره په 22 اوور کې ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوي او د آسیا د غوره لیګ د لوبو اتل شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د افغانستان تر 19 کلنو د لشومره کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریا په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بریا پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان کرکټ ملګرو مبلې د اتلولۍ مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان مبلې د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې ګډون کړی و چې دغه سیالیو کې شپږ هیوادونو برخه درلودله. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې کویت ته ماتې ورکړه او پاتې نورو لوبو شوي هغه له نیپال، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ورسره څنګ کې د کوربه لوبډلې ماليزیا څخه خپلې لوبې په ستر توپیر سره وګټلې او ویش وکولی چې د دغه سیالیو جام پورته کړي. زه به تاسو ته ووایم چې افغانستان چې خپله وروستۍ لوبه له ماليزیا سره ترسره کړله، ماليزیا ورته په ټاکلو 500 اوورونو کې 12 لوبغاړو په سوځېدو سره 105 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبغاړو ورکړل شوی هدف د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ په 2 اوور کې او بیر اخره دغه سیالۍ په ګټلو سره جام هم پورته کړ. افغانستان 5 لوبې چې ترسره کړې 5 واړې وګټلې او د پانتون له مخې ورطول زیات پانتو متر لاسه کول د وسیاله په لور.
شغله وتک سب د دغه لوبو هدف سو
بیرخه دغه سره چې دی په مرزیا کې په لاره چول شوې وي. دغه سره چې درې لوبلې په دې بل کې دي چې اسی جام تر پیدا کړی یې شکایت چې افغانستان الحمدلله مخې د وسیاله کې زیات لوده نو مخې ته راو.
وړم د ورستي پښتني په لړ کې پښتم چې د افغانستان د نورسکلونو لوبغاړو ټیم څه وخت افغانستان ته راځي؟
د افغانستان کرکټ لسکم لوبډله به د راتلونکي شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې بيپټول افغانستان کې وی البته د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر فرید هوتک څرګندونې مو واوریدي چې د افغانستان تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو د بریا په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو ټیم تیر ورځ د ماليزیا په مرکز کوالالامپور کې د آسیا د غوره لیګ د سیالیو قهرمان شو او لدې سره د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لش عمر ټیم وتوانېد چې د آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. البته د حق دې ټیم مخکې هم ترلاسه کړی و، خو دا ځل په دغو مسابقو کې چې په کوالالامپور کې روانې وي د افغانستان ټیم 15 سره لوبې په ډیر ستر توپیر باندې وګټلې. یو ټیم ته یې په لسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته یې په لسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته یې په اتو وکټو ماتې ورکړه، بل ته یې هم په اتو وکټو ماتې ورکړه. او په وروستۍ لوبه کې چې له مالیزیا سره تیره ورځ وه، په وو وکټو باندې د مالیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. له همدې سره دوی بجې او ډیر شتقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زیسخ.
د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د افغانستان او د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان اقتصادي ثبات او د افغانستان د اقتصاد وده د سیمې د امنیت په ګټه وبلله. په دغه کنفرانس کې د سیمې او د نړیوالو سازمانونو د استازو ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ په خپل رپورت کې وایي چې د کونړ د سیم په غاړه باندې پرتی ولسوالۍ د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی پر سمکو د کونړ د سیم لا مره د سیلونو مخنیوي وکړي. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په کونړ سیم باندې یو لوی ویاله یا کانال جوړ کړي. په غزنی کې په قرباغ او ګیرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسیدل. په غزنی کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره یې په نړۍ کې د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف په جوړولو خبرې کړې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو له امله رامنځته شوی بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن غونډه لري.
نایا په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د سام د غونډې لګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي په بشپړ ډول تضمین کړي. ټاکل شوی دی چې د سام غونډه سبا په کابل کې پرانستل شي او دغه دوه رسنۍ غونډه به د دې لپاره ده چې له افغانستان سره د مرستو پر بهیر خبرې وکړي چې آیا له افغانستان سره مرستې وشي او که ونشي. دا د توکیو او د لندن د غونډو په دوام باندې غونډه ده. د نید اداري مشر مجيب خلوتګر د پنځنبه پورس په کابل کې خبري اعلان او تویل په افغانستان کې لټیرو دوه کلونو رئیس د اقتصادي او جنو نور سنځو لامل لسکونه رسنۍ تړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وای چې حکومت د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د مطبوعاتو او بیان ازادي تشمن دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د توکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزې ځواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاري څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نای یا په افغانستان کې د آزاد و رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې له ګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاري څرنګوالی ټي ام ای اف په چوکاټ کې وایي زوی اول بل خو هغه ژمنه چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل بیا تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به دراتونکو شنبه پورز د توکیو او لندن په غونډو کې د شویو دو اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیواله ورځنی غونډې کوربوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د لوړ پوډیو چارواکو په دیناسته کې چې د سامپنوم هم یادېږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی و. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نړۍ چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د بیان ازادي تاییدوم او تضمینوم د مطبوعاتو ازادي باید داسې نه وي چې موږ ملي ګټې په خطر کې واچوي. د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل اساسیت سره سازمانګریز دی. د مطبوعاتو ازادي په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وسکېږي زه د مطبوعاتو ازادي تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کېږي. خو شته داسې آزادې رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر آزادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي څو ولس د حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو د مسلې د څیړلو لپاره غونډه کوي. په همدې حال کې د هنګري سریاسم وایي د پناه غوښتونکو ستونزه د اروپایي ټولنې نه بلکې یوازې د جرمني مشکل دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې د پناه غوښتونکو پر مسأله خبرې کوي چې د هنګري په مرکز بوداپست کې پولیسو د دوهمې ورځې لپاره د هغو سلګونو پناه غوښتونکو مخه ونیوله چې غواړي جرمني ته لاړ شي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم وایي د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو مسأله یوازې په جرمني پورې اړه لري. ویکتور اوربن نن د هنګري پارلمان ته وویل هیڅ یو پناه غوښتونکی نه غواړي چې په هنګري کې پاتې شي. دا نوموړي په خبره د دوی مسؤلیت یوازې دا پناه غوښتونکو راجستر کول دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د پناه غوښتونکو مشکل د ټولو اروپایي ټولنې ستونزه ده او د هغې په وینا جرمني د پناه غوښتونکو په مسأله کې خپل اړین اخلاقي رول ترسره کوي. په همدې حال کې د هنګري په مرکز بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو چې غواړي جرمني ته لاړ شي د ریل مرکزي سټېشن مخته خپلو مظاهرو ته نن هم دوام ورکړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو تمرکز وکړي. هغه ویل اروپایي ټولنه باید یوازې پر دې اکتفا ونه کړي چې څرنګه او په څومره اندازه پناه غوښتونکي د دې اتحادیې پر غړو هیوادونو وویشي. په یو بل تحول کې نن د هغه 3 کلن کورد پناه غوښتونکي ماشوم جنازه د سوریې کوبانی ښار ته ولېږدول شوه چې څو ورځې وړاندې د ترکیې په سواحلو کې مړ موندل شوی و. الان کوردی چې کورنۍ غوښتل په یوې وړې کشتۍ کې یونان ته ورسیږي د سمندر د توپانی څپو ښکار شو او د ترکیې په سواحلو کې د دې 3 کلن ماشوم د مړې ویډیوګانو او تصویرونو په نړیواله سطحه خلک خوشینه کړل. د ترکیې چارواکو ویلي 4 تنه د سمندر له لارې د هغو 12 پناه غوښتونکو د قاچاقولو په تور نیولي دي چې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ترکیې مقامات وایي 3 کلن الان کوردی هم په دې 12 کسانو کې شامل و.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د غیر قانوني کډوالو پر مسلې خبرې کوي. تر غونډې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې داسې وړاندیزونه شوي دي چې دغه کډوال دې د اروپا په مختلفو هیوادونو باندې تقسیم شي، خو ځینې اروپایي هیوادونه له دې سره سخت مخالفت کوي او دوی غواړي سي پر هغو لارو چارو دې خبرې وشي چې څرنګه د دغو کډوالو مخه ونیول شي څو اروپا ته رانشي. نن د څلورو تر 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د زابل په ولایت خبرې کوو. د زابل والي د ازادي راډیو میلمه دی. همدارس د دې ولایت د ولایتي شورا منشي دغه خبرونه کې زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د زابل د ستونزو او هلته د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي. همدارس که د زابل چارواکو ته کوم پیشنهادونه او نظریات لري چې څرنګه په زابل کې ستونزې هوارې شي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول له والي او د ولایتي شورا له منشي سره خبرې وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونه په ګډه وورو.
زره دند مسواری د برګان کې سره د سره پټماس کې ما وروره کرما مشکل دا به د تامین امنیتوم څخه منګر دغه مکتبونه ومسته د کتابونه ومسته منګر دغه مالی تنخواه خوري منګر سبق نه وای مالی ما نه راځي وروره من مشکل دا غري چې په ارسته کې او د برګان کې دی برابر تقریبا دا درسا و دوا سا و دا څنګه په کې دی یو څه سبق نه وای تنخواه خوري او ما مشکل دا غري وروره چې دا مالمان هیڅ کې دا مالمان سره څنګه وروره کا دا غږ ما مشکل دی وصلا.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبره کوم. دی خوشامن ولسوالی د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی د پټماس کې ما د ما دغه پیغام د وروره دغه د معرف په برخه کې دغه د موږ علاقه ته چې دا کوم مکتبونه دي خوشامن ولسوالی او بیل ولسوالی چې دي مکتبونه فعال شوي دي. هیڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو علاقه شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. مکتبو پیسره روان دي دغه مشیان چې موږ د حالت دي معنا کوي کلان صاحبان دي، کاري انسان صاحبان دي، کول سوالان صاحبان دي، طالبان یې د سر راباس چې دفتر خپل کې سره جلا کوي چې هر کال په مکاو ورو پیرا وځي هغه نیمه د اول سوالان په جیب کې واچي، نیمه وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نم یو الک تر اوسه سبق ویلې، د نه یو خط ویلې، د نه کتابونه شراغلي، د پاور کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ول سوالي کې نه په ماجک کې سره نه په یو جی کې سره یو ځای خو مګا نه په پاول کال باندې لالي لې یو د شی یو مکتب به شي دی واغه بم په شمه یو شی نسته. نو وروره د ما دغه پیغام د چې دغه حکومت په پښتنه و کې چیرانه دی و کې دغه ول سوالي چې دا مکتبونه سره کنه سره کا چې پیسې روان دي هغه د خائنان خوري. والسلام.
زالم خان زابل ولایت ساجل سوال خبر کوم. موږ معلومان دا ونه ستیږي چې تمخایو نه داخله معلومان دې در بدر دي او در سوت لا سم زه نو شاګردانم ناراضي نو د فایس کوم چې دا ټول مسول سوال خبر تا معلومانو ستونزه تر رسیدګي وکړي. و سلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالی خبر کوم. موږ د معروف ولسوالی کې یو مکتب هم نه دی فعال. زموږ د تصویر لا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دا د دې راډیو کارکونکو سره د هیله ارزو لرم چې ما پیغام زموږ د افغانستان ولولپور مشرانو ته ورسوي. دغه ما دا هیله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیړه وکړي، چې خپل اداري فساد ورکړي. اداري فساد مرادي خوا ته خپل پر ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په یونو کې لمبېږي، ولس مو در به در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته ستزړه شه کې کله به سیس مهرباني ده دغه وغواړي چې موږ په سر لاس ونیسي، مستی سره همکاري کوو. چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس ورځې کې ساتل فکر ونه کړي، اس وقت دا دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه به حکومت کولای شي نه به حکومت به دې ولس وکړي خپل اداري فساد ورکړي خپل ځان اصلاح کړي ولس له ځانه خوشحاله کړي ولس یې د ځان کړي هم حکومت کولای شي هم ملک جوړولی شي دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کونډیانو ماشومانو مخبرو ته فکر وکړي نو له ستاسو څخه ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هر ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټر تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل روباندې خرڅوي بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي دا بېرته خرڅېږي د سو روپو په مقابل کې هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته ده غورسویست او د دې شانو مخاوني ولسی یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي زما د اشرف غنی صاحب څخه دا ورستم د دغه کوم تاوتری خوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایتو کې په دندو ګمارل شوي دي دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظام د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوجه باندې د هغو سره شخصي نظام فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظام فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکه هم د حقوق خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پوښتنې بې درویژنې نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه دا د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت کې د نورو ولایتو د راوستل شي نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک شي او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قومه او بې وایسته خلک او سپه حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبوره کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي نور مو وخت نه سم السلام علیکم
السلام علیکم زاد المند ولات خمرجت خبر کوم ور ګر لسکاله کیش د غریش عمومی د تکشنول د خانغه پنامه دی د رئیسات بیا ری ده چې ورور ور مرجا ګر د وچه کړیو څکو بنسته تاسو راځي د کوشنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخ وځي څکو بنسته سره ورځ په پیو نامو په بل نامو بو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دی د کانال پر وبو باندې د بوغرا پروبو د هلمند پروبو تجارت شروع دی وروره د دې دولت همش به زارې دا دولت بیا له فساد بیا له رشوت بلې ولار نه لري فګری سره ونه چې په وکی وشتري نه سن کول سن شي سر پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسې وروره دوه څه دا و څنګه چې په غنی دي چې دول فساد ورو کوم دا شم تر تر کړي دره باندې فور شپاو غړول وروره دا ما خبر ورسه والسلام
السلام علیکم ما د ازادي رادیو ته د غوښتنه ده چې څنګه په پادر کې په ویش کې د مالیه والا راغلي چې څلور تنظیم مالی مانځي چې د غوالا چې د مالیه شټولې د وسته او شپږسته دکانه په دامنډي کې چې دا ته اړه وته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي موږ ته دلې راکوي دا دا وز دی خپل کوروته ویل او که افغانستان په دغه کېږي دا د فار د مالیه وزیر د فار دا غشتنه لرم چې دا ته پوسټ دا دغه څه وسته زه درې زره افغانۍ پر ارت کوم ان غالي په ومن دی کې دا وسته و ځکانه مبارتې حساب سره وو موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایې مشترک وي ډیر مننه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان مخته کولای شي سوچ هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پر مخ تللی وي نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیدات څخه استفاده وکړو موږ به راتلونکي پرمختللي هیواد وي افغانستان
او کینو وکړو د خپل ټول دا څخه د بهرني هیوادو سره وړو نو موږ به وروسته پاتې هیواد یو. دا دې چې ټول افغانستان د خپل هیواد ټول دا څخه چې کوم څه جوړیږي دغه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي نوې کارخانې جوړ شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. ورسره سلام علیکم ادا پیغام د زو شمامت استاذ رات لایت ته خبرې کوم. موږ دلار له ګم نیتی چې ګر پاز آزادی پلار مغلقه ته کوي او طالب په نامه مخه ته کوي د پولیس جامه کې مخه ته کوي د نجیو د جامه کې مخه ته کوي. موږ ګر پاز آزادی د تکلیف یو موږ حکومت اچارو کو چې دا اله ده دلار له امنیت ته نیتی چې وران بیچاران بیچارګان کته کوي بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. بیا یې وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي سړی بند خوسی کوي کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو ډېر په تکلیف یو د مزغمه باید حکومت وخوري او که یې نه خوري نو چې موږ بېچارګان څه وکړو د لسو زرو په مشوانان وي دوی پنځه لکه افغانۍ اخلي بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې چا وکي اچوي پسپس وکي اچوي. نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ وي. وسلام
مقامات
سلام مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی یا په ملي پولیسو کې دی یا په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کمرې بیا د یو لک روپۍ ورکړي یا 500 سره والا مړی هم څومره چتوي غریبانان په دښته کې پراتې دي. زما له دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشې ساتلی همدغه پارچوانان محب وطن خلک دی هماغه هلته راشي دوست هم وګوره چې ټول علاقه خپله پاکه کړه په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
سلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې کراري راشي. د دغه هلمند خلک موږ غواړو چې امنیت یې ملي رئیس کو واجب صاحب کو کمانډان صاحب داسې نه دي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند په مطلق نه ولا دی د بل زامن دي زنګیر دي په مساکله کې تقریبا شوه ساوی کسه کېږي په شهادت رسېدلي په نوزاد کې که د څو چې 200 په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي دا د ابدي خو مې سرت نه معلومېږي. موږ غواړو چې کراري راولي په هلمند کې زاړه خلک دي دا تردای کې موږ دې څخه ډېر خوشاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفني ساتنه څخه دا د څو ورځې لاسته. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه هم په هلمند ولایت نوید ولسوالۍ نستاس ته پیغام پریږدم. موږ د نوید په ولسوالۍ کې د غوډو طالبانو ایس شتون نستا او شامنیت او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکه هیله وکرامه صدیق الله نزابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یسودو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ کلي کې برق راځي او زمونږ د کلي مشران ډېر ضروري اخلي نه پوهېږم چې دا څه شي اخلي. دا ډېر زیاتې دی. وسلام
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. مالې کورنۍ درې تنه اطفال چې د 10 کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې 2 کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کې اچولي دي. د دې سرنوشت نه معلوم د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد او شر رسېدلی دی. موږ شکایت نه اورو څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د 2 میاشتې اړوند ته مابس د اطفال دی په زیرزمیني کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له لاینامه له بینالمللي ټولنې چې دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې. د خبرونه مو هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمخ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
سره چار گل سوری نگینا دازن خال یاد دشتینا یا وطن خوات زی زانکو تیار مخده خوالی دلیزا بلدی نو بهار دلده لما بلیزا گرزن ناقر